ډېره مننه نایمي صاحب، نیم سات وروسته به په مایکروفون ستاسو خپرونه کې بیا هم دواړه له اورېدونکو سره یو. خو اوس په دې خپرونه کې خبري مطالب لرو. په سر کې اورې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخواني افغان والي د تښتول کېدو په باب د پاکستان له صدراعظم سره خبرې کړې دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته اورې. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په دوو جوله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي، او د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رادیو ته وویل چې د خغلی وحیدی د موندن لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر ده د تختون کوسی هغه معلومات ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای دې چې ډېر زر دغه موضوع دغه مسله چې اوسه را پیدا شوې ده د حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره هم دغه دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي او ښه وخت یې نه ده.
خغلی زخلوال ویل چې د خغلی وېدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وېدی اول د کونړ او پورسیو کې د هرات والی وو. چا د دې تختون مسولیت نه دی منلی او د پیخي انګیزه هم لا نه څرګنده. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په دوو جوله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبر رسنیو ته د هلمند امنیه قماندان عبدالرحمن سرجان کړی ده. خو د پولیسو د 515 قماندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د سختدریزو وسلوالو په منفجره موادو له ډکو موټرو په استفادې په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی وو، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو، سنگین پر ورسوالی باندې یرغل شوی ده، او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ویل شوی چې په دې عمله کې وو پولیس ټپیان شوی دي. خغلی دولتي ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده. خوش میری دقیق معلوم نه ده. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلور ولسوالۍ د برېښنا جریان پرې شوی دی. د فاریاب د برېښنا رئیس سید عبدالحمید وویل دولت ضد وسلوالو د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګورزات سیمه کې د برېښنا یوه پایه ویشتلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د ملا نورالحق په نوم د طالبانو یو قمندان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې حکومت د دوی تر ورکې لاندې سیمې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورنکړي، دوی به د برېښنا پر ستنو یا پایو حملې وکړي. او په بامیان ولایت کې د سیکی انتخاباتي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سیکی فدراسیون رئیس افضل نوري ازادۍ رادیو ته وویل چې د سیکی نړیوالې مسابقې په 2018 میلادي کال کې په کوریا کې کیږي چې دوه کسان بل بامیان ولایت نه پکې ګډون وکړي. د ښاغلي نوري خبره په دې ولایت کې دا وخت 14 نارینه او 9 تنه ښځینه ورزشکاران په مسلکي ډول سیکی کوي، او 200 نور کسان په ابتدایي ډول په دې سپورت بوخت دي. د بامیان والی ظاهر زهیر ویری ولایتي اداره هڅه کوي چې په دې ولایت کې ژمنې سپورت په ځانګړي ډول سیکی ته وده ورکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. سعودي عربستان تایید کړ چې د ناتو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایی اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بریج جنرال احمد اسیری العربیه تلویزیون ته پرون وویل سعودي عربستان د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې تیزولو ته ژمن دی، او د الوتکو لیږل د دغو هڅو یوه برخه ده. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایی بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارته د تیرې اونۍ په پای کې د خپل رول د پراخولو په باب د سعودي عربستان د ژمنې هرکلی وکړ. د ترکیه ځواکونو پرون د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووسی. ښاغلي اوغلو په هغه تلویزیون وینا کې وویل چې پرون خبره شوه وویل ترکیه به د کوردانو د خلکو ساتندوی قطې د ملیشو د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام کوي. دا د سوریه د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. احمد داوود اوغلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې پوځي ډلې غوښتنه وکړه چې اعزاز او شاوخوا سیمو ووزی او بیا وردګدې نشي. دا د سوریه په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو راپور ورکړل شوی و. د ترکیې صدر اعظم د دغو بمباریو په اړه دقیق جزئیات ورنه کړل، خو د ترکیې اناتولیا خبري اژان ته د وینا راخیستې چې ویلي دي دا بمباریو ځوابي حملې وې. په سومالیا کې الشباب سختدریزې ډلې په یوه الوتکه د تېرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې د لویدیځې په لسګونو استخباراتي چارواکي او ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړ او پیلوټ اړ شو چې د موګادیشو پر هوایي ډګر اضطراري ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دی نه لمانځي. حسین دا ورځ د لویدیځو وارد شوی کلتور بللی او غندلی دی. د پاکستان ولسمشر چې پرون د یو ملت پال مشر د درناوي مراسمو ته د وینا پر مهال له محصلان سره خبرې کولې وویل ولنټاین د پاکستان له کلتور سره کوم ارتباط نه لري او باید مخه یې ونیول شي. ممنون حسین له ځوانانو غوښتنه وکړه د دې ورځې د لمانځنې پر ځای دې خپلو درسونو ته پام وکړي، که څه هم دا ورځ مسیحي ریښې لري خو پاکستان کې زیات مینهوال لري ځکه خو یې ملایان منع کولو ته اړ شوي دي. او د جرمني امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ دا د روسیې لخوا د اټومي قدرت یوه ننداره وبلله، هغه یې وغندله او خطرناک اقدام یې وبلله. په ځواب کې د روسیې صدر اعظم دیمیتري میدویوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. ده وویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې صدر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له مسکو سره همکاري ونه کړي د ځمکه کوربه د اسلامي خلافت لاس ته ورشي یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د منشن امنیتي کنفرانس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کنفرانس کې د سوریې پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د سرحدونو د بیا تثبیت پر مسله هم خبرې وکړې. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیامو مننه کوم.
ساعت 8 بجه او 8 دقیقی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخوانی افغان والی د تشتول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه تر رڼا ولاړ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی.
موټر چې د ملي اردو څخه لاسته وي د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی و.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شوونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
دفاع وزارت وای د بغلان ډنډي غوري به له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي.
ترڅو چې ډنډي غوري او ډنډي شابودین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو.
د دې او ځین نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. یاد لري د دې خبرونه په پای کې، یعنی ل اتنیمو بجو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو نننې خبرونه موضوع دا ده چې په لوی لارو د تګ راتګ په محل ستاسو لوی اندیشنه سره امنیتی پیشي، جنایی پیشي او که ترافیکی پیشي. هله لرو چې د دې موضوع په اړه به تلیفون را وکړي او یا به هم د افغان بیسیم اتسواتلس شمیره په یاد لري. له دې طریقه به خپل نظر را واستوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال آزادی رادیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې د دغه هیواد له چارواکو د همکاری غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتښتول شو. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکېدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل کسان په گاڑی کې راغلل او دې یې د ځان سره یوړو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ځینې وړاندیزونه وکړل. جنرال جان اف کیمپل پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې پکار ده چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات رامنځته شي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړي په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنیو د جوړېدو زمینه برابره کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي قمندان له قوله واورېدل چې پرون هم په هلمند کې جګړه روانه وه. پرون په هلمند ولایت کې په دو جلا حملو کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. په هلمند کې د دی پی شیا او دغه راز د دغه ولایت د وضعیت په اړه صالح محمد صالح د پولیسو د 1515 زون له قمندان پاسوال عصمت الله دولتی سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې په سنگین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولې دي.
سنگین ولسوالی که ځینې تحرکات د دشمن لیدل شوی ده او زموږ ځواکونو څخه هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خواست زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریاوو سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې؟
وسوال هم وژل شوی ده، وسوال هم نیول شوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټنځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څخه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان ویلي چې سختریزو وسلوالو د افغان قواوو ځینې موټرونه تښتولي، هغه په وسلو سنبال کړي او بیا د هغو په مرسته یې افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسې دا خبر تاییدوئ؟
بله بله بله، هغه غلا سوی و دغه موټر چې د ملي اردو څخه غلا سوی و د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ سوی و، بله سنگین پر ولسوالۍ باندې یرغل سوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ول یو دم زیاتوالی راغلی، تاسې فکر کوئ چې علت څه دی؟
معلومی چې د افغانستان او د افغانستان د مسلح مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دواړه جانب هڅه کوي چې ډېری ساحات لاندې کړي او ډېری امتیازات ترلاسه کړي.
په درستوي کې په هلمند کې د امریکایي قواو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوي چې د دوی موجودیت څومره ساس سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولی شي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاري ملاتړ نه برخمن یو او د دوی د ملاتړ نه برخمن به اوسو او د دوی ملاتړ او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور تمامېږي.
په هلمند کې د پولیسو د 1515 زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی و چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. شاغلی مسعود پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وویل چې دا شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه اخلي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاخلی مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه پورس په بدخشان کې وی جوړ شوی غونډه ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. لمجاهدینو مې غوښتنه داده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډیر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو. که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نشي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شو جګړو شاهد وي او که د شمال خلک او پخوانی مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به ډیر خطرناک وي. د ولسی جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپوه یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپلې اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري، باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. دوی زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو چې جلب و جذبو کې د دغه د مصرف دپاره دوی خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد شاه مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارول مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو ژغ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکړي، کنی راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي. په شمال ختیځو په یو شمال ختیځ ولایت یعنی بغلان کې لا هم په ډنډي غوري کې د دولت وسلوال مخالفان نه دي تصفیه شوي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې د وسلوالو مخالفانو په ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې ترلاسه شوې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون خبر اعلان ته وویل په لږه موده کې به دواړه سیمې له وسلوالو مخالفانو پاک شي او کابل ته به د برېښنا جریان هم فعال شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالېږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعاله کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیه پورې به جاری وي. خاغلی وزیری وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړې دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین له منځه ویسو، تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي، 155 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډي شهاب الدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 ستنې ویجاړې شوې چې له امله کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړي او هر ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یبو بسیدون کې سلیم آزادی راډیو ته وویل
نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده، څومره پیسې وګټو چې موږ لرګي واخلو.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په 100 ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یو ځای د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
تاجکستان حدوداً وصل پر 150 میگاواټه خلو چې 10 میگاواټه پروان او بغلان ته ورکول کېږي، حدوداً 130 میگاواټه کابل ته راځي.
خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
پر لوی لارو د تګ راتګ په محل مو لوی اندېښنه او ستونزه څه د سفر په محل امنیتی پیشو، ترافیکی پیشو او کل جنایی پیشو زیات اندیشمن یست. هیله لرو چې په دې موضوع به په میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. میکروفون ستاسو خبرونه هر یکشنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي. د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یو شمیر ښوونځي وسلوالو مخالفانو تړلي او یو شمیر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د روح الله انوري راپور واوري.
د وانټوایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې ډېری ښوونځي وسلوالو مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله یې په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وان لیسه شوه، دا دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله او دغه مشکلات سره مخ دي، او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده، او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خپه دي چې تاسو دلته قوه ولې راولئ، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځان دا وارد دی ولسوالۍ
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
امنیتی ځواکونه باید مختلاش نه داسې سره دو مرسته ده، باید مختلاش امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مختلاش.
خلک وای افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت ته ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلوې سمبال کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په ټول هیواد کې د برېښنا حلقوي لاینونه تیر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره یې د پاکستان او ترکمنستان استازو ته بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور کې نور معلومات واوري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي تر څو 1500 کیلو ولټه برېښنا له ترکمنستانه تر غونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او لاغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له استازو سره لومړنۍ خبرې روانې دي، او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برېښنا د کمبود ستونزه
د اوبو برېښنا وزارت یو ستراتیژیک هدف دا دی چې موږ د برېښنا د لیک سراسري خطونه جوړ کړو. که کله هم برېښنا په یو ځای کې پرې کېږي نو موږ وکولی شو چې له یو بل لاین نه برېښنا ولرو. د دې پروژې په اړه مقدماتي خبرې پیل شوې تر څو تګلوری مشخص شي او معلوم کړو چې د پروژې مادي ملاتړ څوک کوي.
ویل کېږي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان ته په هر ساعت کې د یو کیلو ولټ برېښنا له لیک څخه 1.5 ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان د دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي، بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی پاړه وایي
له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړیږي، ځکه هغه د برېښنا لین چې پاکستان د پاکستان صنایعو او خلکو ته برېښنا ورکوي کله افغانستان لیږدیږي دا ډېرې نورې ګټې هم لري.
د برېښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري، بلکې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې تر ډېره د بې برخې ستونزه حل شي. بلخوا ښاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدای شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ، شی آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنی ویدي، پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د رواني خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن مو پښتنه دار چې پر لوی لارو د تګ راتګ په محل ستاسو لوی اندیشنه او ستونزه څه ده؟ د سفر په محل امنیتی پیشو، ترافیکی پیشو او کله جنایی پیشو زیات اندیشمن یاست؟ په دې اړه به خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته څرګند کړئ. د ټلیفون له لارې او یا هم د افغان بسیم د تاسو اتل شمیري له لارې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مندی چې د هرات په خوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په 2 جولای حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی دی. د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریې کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. په سومالیا کې الشباب سغدریزه ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دې نه لمانځي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارور و همکاری تکنیکی حاصف حبیبی ادامه خواهد یافت. سفر در افغانستان اکثرا خالی از خطر دانستن نمی شود. در سایر کشورها بیشتر در سفرها از ناحیه رویدادهای ترافیکی خطر احساس می شود، اما در افغانستان رویدادهای امنیتی، جنایی، حوادث طبیعی و بالاخره رویدادهای ترافیکی باعث ایجاد برخی نگرانی ها نزد مسافرین می شود. شما زمانی که برای یک سفر آمادگی می گیرید کدام چالش ها را برجسته فکر می کنید؟ رویدادهای امنیتی، جنایی و بالاخره حوادث طبیعی و یا ترافیکی. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540.
بله، در تلفن شماره خود موارد در سکایپ هم پیاد لری دیازاری رادیو در سکایپ پتده radio.azadi باندې هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیولی شي. او د افغان بسیمه تاسو ته تل شمیره هم په یاد لري. ډیرو اړوندونکو مخکې تر مخکې پیغامونه راستولې دي، ورڅخه منندوی چې پیغامونه راستولې دي. دوی پیغامونه څو شی به ورسته لولو. لومړی هم د ټلیفون اړوندونکو ته نوبت ورکو چې په 0 9 9 2 3 5 4 0 هم 0 9 9 2 5 5 5 له موږ سره تماس ونیسي.
یک شنونده روی خط تلفن داریم. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
دیدی تلفن لکه چی قطع شوید. خیر، بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کنین. صاحب
دوی خبری و نکره لکه چی. خیر، بل اوریدون که تا بنابرای ترکو داخل لکه چی پاوله که یو تا ستونزه و پا تلفن که هلده چی دا ستونزه دوام پیدا نکی. مهربانی که آزادی رادیو
بفرمایید صاحب.
خبری وکی صاحب.
هلو،
مهربانی صاحب، لطفاً یو څه ژر. خیر، دوی هم خبری ونکړه. نعیمی صاحب که دی خوشی چو پیغامونه چی را میدید دب ولولو چی لدی وقت استفاده وکو. محمد حسن قلمیار امیری لعشکمش ولسوالی سخیلی کلی و امنیتی زواکونه ده کندوز ولایت پر لوی لاره ده علی آباد په دروازه که خلق پازا بوی. عبدالغفار تقوا ده سپین بولدک سخیلی کلی دی و ده بابی دوستی چخه ده بولدک پوری، ده بولدک چخه ده کندهار پوری پر سرکانو زیادی ترافیکی ستونزې شته. دا یې نه دي ویلي چې ستونزې څه دي. د زابل ولایت له میزان ولسوالۍ څخه د بس تیز رفتار کول ډیر مشکلات رامنځته کوي. دغه تیز رفتاری باید بنده شي. دا د قاری رحمت الله روحانی نظر و چې له هلمند څخه یې لیکلی و.
بله، یک شنونده دیگه ما عبدالمتین مسروری نوشته کرده که حکومت باید گفتن غم ملت را بخوره و سرک ها چون همیشه بند میشن، تلاشی میشن. خب تلاشی بدون شک به خاطر عزیز تا از رویدادهای امنیتی ناگوار جلوگیری شود. شنونده عزیز که در این مورد هیچ کس ملامت نیست، بدون شک شما هم میدانین که تلاشی به خاطر حفظ امنیت در هر منطقه صورت میگیره و نباید طور تلقی شود که این تلاشی ها گویا از یا کار ساخته نیست، نه اوتور هم نیست
یا مزاحمت ده. مزاحمت ما بولی تلاشی خونو بده خبر نده. بله، اردون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که
بفرمین سید.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو و شغل نعیمت سلامون اولندی کوم.
میره بونیست.
مهربانی کوی سلامت هوسی.
همت له پکتیا نه خبرې کوم.
مهربانی کوی صاحب.
د ما نظر د لوی ولارو په حق له باندې دا ده سروان صاحب سترګو لیدلی حال به تاسو ته زه ووایم. تیر کال همدا شپې وې، موږ له کندهار نه سفر درلود غزنی ته، ورسره پکتیکا ته راتلو. نو تقریبا ماښام وختي و د اسکرکوټ په سیمه کې، له کله چې له زابل ولایت نه راوځي او غزنی ولسوالیو ته داخلیږي، تقریبا د امنیتي پوستې په 50 متره یا 60 متره کې تقریبا یو بسته کاروان ولاړ و د موټرو. کله چې موږ هم رالو، موږ یې هم ودرولو. نو موږ دا ګمان وکړو چې امکان دي ولري چې دا امنیتي ځواکونه یې او تلاشي کوي. وروسته یې وویلې چې موږ کار له تاسو سره نشته او موږ یوازې له پیسو سره کار لرو. نو تقریبا داسې یو شپېته اویا موټر یې درولي وو. نو په اویا موټرو کې تقریبا یو ساعت، یو نیم ساعت، دوه ساعته دوی تلاشي کوله له مسافرو سره چې کومې پیسې وې، کوم زیورات ورسره او کوم نور قیمتي مواد یا سامان ورسره، ټولې ځینې واخېست. او د دې سره مخابرې هم وې، دې باندې به اواز کېدو چې څه دی وضعیت څنګه دی. دوی به ورته ویل چې چار و پنځ ده. کله چې دغه په ډېر اطمینان باندې مثلا شکونه وسوه، کله چې مفر پوستې ته راغلې، هغې ورته ویلې دا امکان دی چې دا همکار کوي. او دې کې شک شته چې چېرته د امنیتي ځواکونو له دوو سره لاس وهي په داسې موارد.
ډېره مننه. یعنې ستاسې له جنایي پیښو د لارو پوښتو کې اندېښنه لري. ډېره مننه. یو څه لنډې خبرې کوکئ چې ډېرو اورېدونکو ته نوبت ورسېږي.
شنونده بعدی ما بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نیمی سلطان، سلام علیکم. کوم سلام کار سروان صاحب،
سلام
علیکم. در دادی لجو طول کار کون کار دیتون کتا سلام علیکم.
کور بادا
بانی
بندی خبری خود آجی سروان صاحب بندی خبری بدر سرکون خبر دادا دغه موضوع چې تاسو ته کړی شم، زه د خود ادرې سره پیښه چې تاسو یادونه کوي یادونه وکړه. په دغه درو ولایتو کې لکه جوزجان، فاریاب، سرپل هم دغه درې سره پیښه شته. یو خدا دی چې دا نامنی ده، نامنی خو هر چا ته معلومه ده چې تر خپله حجه رسېدلې ده. دوهمه دا ده چې دا جنایي پیښه هم ستا په خلک ورو ته وراوړي، په بعضې مواردو کې غلاوې کېږي او بیا پوښتنې هم نه کېږي. داسې وخت راځي چې رکشوانان دي ولیدي پر سر باندې په کرا باندې، هلته هغه رکشوان په نقشه کړی پیسې ځینې اخیستې یا نشهیي مواد ورکړي، هلته په دښتو غورځولې دلته چې راشي هغه رکشوان هم سړی وپېژني، خو هغه یا د حوزې سره یا د یو بل ارګانو سره د بل ارګانو سره ارتباط ولري، هغه پوښتنې نه کېږي. مانا دا قانون نه کېږي. دوهمه خبره ده چې دا ترافیکي پیښې چې کېږي، دا ده د موټروانانو چغرانی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه موټروانان چې چغرانی کوي یا بعضې موټروانان چې دي په نشو اخته دي، په عمل اخته دي، هغه خپل عمل و خپل عمل چې اوس کوي، یا نه رایت ته پام دی، نه سواري ته پام دی، نه ځان ته پام دی. هر څونه چې کولی شي خو سړکونه خراب دي، او بل چې هر څونه کولی شي دوی چې رفتار موټر ځغلوي بیا همداسې کېږي چې دغه ترافیکي پیښو د حادثو سبب شي. او بله خبره دا ده چې د فاریاب او د انخوی په مابین کې، د فاریاب او د ځنګله دولت آباد په مابین کې، زما خبرې انشاءالله ګرد اوري. په دغه ځایو کې ناامني ډېره ده، بعضې وخت شرکتونه هم کېږي خو ناامني ډېره ده. دا زما نظر دی. خدای دې
ډېره مننه. سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون.
تا تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی کوي سر.
السلام علیکم. زه حکمت الله را زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه سيزر وتماج کيم. زابل ولایت دغه شاجي ته کابل ته مسیر لوی لارې کې دغه مشکلات شته. دا د زابل غزنی ته مابین دغه لارې تقریبا یو متر دوشې شلتي دي. دغه نقصان درانه چې راغلي دا یو متر دوشې شلتي دي. دا لار دونه خرابه ده، دا ټول ترافیکي پیښې دا ټول عملونه چې دغه لار له سبب را دا خاطر په هفته کې یو اړخ هم خاطر کې لا په کابل د لارې کې چې څه لارې خراب ولا پر چټان
خاطر
نو دا نو مو څنګه دا نه راغلی دی یو متر جو چې څو کې دی په لګره په نه زفار دي
نو ولې دا پر چټان ولې خراب شوی دی
روانې په برابر لار نه تلای
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
با فرمان سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نی تماس شنونده ما قد شد. سارمان صاحب یک چند پیام داریم. نی تماس شنونده بعدی ما هم همکار تخنیک گفتن قد شده. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده زمانی که سفر میکنیم گفتن در راه از دوزا گفتن از موجودیت دوزا اینا نگرانی دارن و گفتن که پیسه مردم را میگیره، پول مردم را میگیره. قدرت از زابل نوشته کرده راهی که راه کابل قندهار خیلی خراب هست و گفتن که هیچ امنیتش هم تامین نمیشه. جاوید از قندهار نوشته کرده که در ولایتشان حوادث ترافیکی زیاد است، خصوصا توسط موترسیکلا و رنجرها. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کردن که در افغانستان هر کس سفر میکنه سه خطر برش وجود داره: اختطاف، خطر ماین و حادثه ترافیکی. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی اشکمشه ولایت تخار گفته که زمانی که می رفتیم به ولسوالی غورماج در ولایت بادغیس، البته در دروازه انخوی پلیس از مردم پول می گرفت و شکنجه می کرد و ای باعث نگرانی مردم شده.
ده هلمند لمرجی سخر رحیم الله مقدس لیکلی بایی وایزه یو څه ناروغي لرم خو د لوی لارې د ناامنۍ د وجې نسم کولی چې د خپلې درملنې لپاره کندهار ته لاړ شم. په لویو لارو بیخي ډېر خطرونه موجود دي. فضل نورستان څخه لیکلي وایي د نورستان ولایت یو متر هم په نورستان ولایت کې یو متر پوخ سړک هم نشته. مرکزی حکومت د پارون سړک د پخولو وعده کړې وه خو دا کار یې ونکړو. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو. لطفا په دې موضوع چې کله په لاره سفر کوي نو لوی اندېښنه مو څه وي، تشویش مو په څه کې وي؟ لکه ځینو اورېدونکو چې دې موضوع ته اشاره کړې. د فاریاب له ولایت څخه یوه اورېدونکي عبدالمتین مسرولي لیکلي دي، وایي په ولایت کې ټولې لارې د ولسوالیو په لوري ډېرې زیاتې خراب دي. اکثره وخت پکې ملکیان پازابیږي د وسلوالو ډلو له لورې. نور هغه له هلمند له ګرش څخه لیکلي وایي زما هیله دا ده چې د ګرش ولسوالۍ کې د لارو غم وخوړل شي، ځکه چې اکثره لارې ناامنه دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم از طریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صد مهربانی.
مهربانی کوئی
سب. خبر کوم د کان لاری نه
کوردی ودان. مهربانی کوئی سب.
دا غبی زما شکایت دا دی ستاسی کور ودان سب موضوع متکلی ده انتخاب کړی مده خود دغه کابل او کندهار او هرات او کندهار ترمنځ دغه د امشایر د علی نمائندگی چې ده ترانسپورت دا ډیر متران زغلی وی دا څو کال کې ډیر په زورو انسانان مړه کړل. حکومت په دې کې هیڅ پرسیش نه کوي. هغه یو قدرت والا خلک دي یا مثلا د خپل نفرت څخه کار اخلي او حکومت دې مقابله نه کوي. دا نورې اوس فرض کړه میرویس نیکه نمایندګي ده په دې کې په دې لس کاله زمانه پاتې کېږي چې دوه مټره دې
خیر تاسې دې ترانسپورتي شرکتونو نومونه
مخلئ.
بله دې شرکتونو نومونه مخلئ. دا وایي چې ستاسو چې کله سفر کوئ لوی اندېښنه له څه ده؟ آیا کله چې له کندهاره مثلا تاسې ځئ کابل ته نو په لاره څه تشویش در سره وي؟ تشویش دایي چې لارې خرابې دي، موټر به چیرې چپه شي، او که یا غله به راشي لاره به درته ونیسي و به مشکوي، او که نه دا ده چې امنیتي ستونزې به پیښ شي، جګړه به پیښه سي، او یا ماین به موټر ته کېښودل سي او موټر به والوزل سي. اصلي اندېښنه مو په کومه برخه کې ده؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
اسی اندیشنه کوم د ټول څه ده د لارې ترافیکي پیښې دي مثلا غلا امستار بعضی شیان چې هغه د حکومت یا د دولت یا د مثلا دغه د مجبور وي د دې څخه د واسه څخه بهر وي خو د خپل توان کوشش کوي او دغه چې اوس دغه ترانسپورټونه چې دي بعضي استادونه ماخله خو دا بعضي ترانسپورټونه دي چې د خپل بې احتیاطي کوي او هغه ټول خلک په سترګو باندې ویني دا نه کنټرولي دا خو د په واسه خبر ده په توان خبر ده د لپاره باید یو کس عمل وسول شي او دغه چې دي هغه خو شي په لار کې جنگ کې شي د دې سم خلک خطر احساسوي او مثلا سړک د خرابوالي سم خلک خطر احساسوي او مثلا د غلو څخه هم خطر احساسوي خو هغه بل شان دي چې هغه د څه نه څه د انسان د توان
ډېره مننه سلامت اوسئ کور دې ودان سلامت
اوسئ
کور ودان سلامت اوسئ وړم ورځ هم په کندهار کې یوه لویه ترافیکي پیښه وسوه یو بس له سړک ووتو چپه شو فکر کوم چې څلوېښت تنه پکې ټپیان شول بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
ډېره زیاته مننه تر هر څه د مخه عبدالقادر تکین د ازادي راډیو د څوارلسمې کلیزې مبارکي درته وایي
سلامت
اوسئ د بیان په ازادۍ کې هم بېساري دي د لاسکاریو او لاپریاو د صحیح له رمه جناب سروان
سلامت اوسئ تکین صاحب
مهرباني راو سباست بایر افغانستان په وروستي وختونو کې د ګڼو ستونزو مشکلات سره مخامخ دغه ستونزې واقعاً زیاتې ستونزې دي یو ستونزه چې ډېره پورې د لویې لارو پر سړک باندې زه خپله چې کوم د کندهار تر کابل مابین سمه زما سره باور مو چې حشمت سروان صاحب تر ټولو لویه خطره دا وي چې کله به خدای ناخواسته موټر ونښلېږي او نور به نو مشکلات رامنځته شي نو په دې خاطر باندې واقعاً اوس د کندهار څخه تر کابل پورې د کراچکي سیستم منظموالی رښتیا چې وخت غواړي مشکلات ستونزې سته ټول مهمه او اساسي خبردار ده چې رهبری باید وجود ولري وخت که ترانسپورټیشنونه که وجود لري د هغوی پر رهبری باندې باید کار وسي خلک باید دغه برخې ته کاري وکړي زه یوازې دا نه وایم چې دلته د حکومت کرام بولم زه دا یوازې نه بولم چې ترانسپورټیشن کې مشکل وي وخت که موږ ولسونه په خپله همکاري وکړو د مسؤلیت وپېژنو او هغه اساسي ستونزې چې موږ سره تېر شي د هغوی لپاره په ګډه باندې مبارزه وکړو هېڅ ستونزه به نه وي نو په دې اساس باندې زما هیله او امید دا دی
سلامت
پر لویه لاره باندې د خلکو کورونه هلته دوی اوسېږي نو دوی کولی شي د سړک څخه څارنه وکړي د خپل مسافرو ورونو څخه څارنه وکړي کولی شي مستقل موجوده ستونزې وکړو
ډیره زیاته مننه
تشکر مهرباني صاحب یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهرباني کوئ صاحب
زخپل خو چې دا ما سفرونه کړی دي سفرونه زه د دې څنګه سره ما خبره وکړم یو د پولیسو د پوسټو باندې خو یو تاخې چې د دین دی مونږ نو نه د طالبانو د طالبانو نه دې کړی من دا به نور پر امنیتي ځکه ما به چې راغلم ما واسکوله
او نه ترافیک بله صاحب او نه ترافیکی پیښور باندې زور رسیدل اې ده لنیک مرغه ښه خبر ده مهرباني بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
په فرمان صاحب رادیو آزادی است مهرباني کنین
السلام علیکم
سلام صاحب مهرباني
جناب سلام صاحب تا و نایمی صاحب تا کم احترام موردی که تا سلام و احترام مطورم دیکم رسیم در پروانه
منه نه سلامت رو سی
میرا بونیسیم
جناب سلام صاحب تا ده اندیسنی ده ده ترانسپورتی موتو پا آم اتو ده دو اندیسنی ده پر آم و خلکو سره دیه اندیسنه ده ده سیفیلان یو هغه مسلکي ډریوران چې هغه مخکې په اساس تخصص او تعینېده او ورته ترکسکونو اسناد ورکوو اوس هغه میارد کې نشته دی فقط پیسې ورکړه اسناد واخلو سبا په جنو باندې د موټر کې سدا خو تېر هفته موټر اوس روانېږي او مخکې سبخني موټر ډېر پنځلس کاله لس کاله به یې سینلري او ډریوري کوله اوس یو دا میارد کې نشته دی په اساس د دې چې وسیلن د خطرات هر صحې ته ځي انسان خطه اگر چې وایي یوازې د یو لوب له خوا نه غلط دولتي پوستې دي چې نو امنیت کلاس لري غلط کېدای دي نو همدا مشکلات د افغانستان په حساب معیار دی که چېرې د قانونیت ته څوک احترام کنید و شید یا قانون بزانو منی در افغانستان تون مشکلات تل دیده تا سواجون او جان
منن لطاس هم
تشکر. سلامت باشین. بر شنونده ها یادآور میشیم که علاوه بر تلفن اگر به اینترنت دسترسی دارن میتونن از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنن. آدرس ما است radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، من صاحب خالد شجاع احمد کلمند است. نسبی سلامون من قبول که سلام صاحبتون سلامون هوایم.
سلام
باشید. امور همدستیم در خوب سفرون سیداره که مور الارو که خصوصا چارواکو پولیس در خواست 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 مشکلاتی نو اکثر وقت که مطمع سید بانا واری تلفون نخل دو تنی اخری دخلی او خلق بلو الارو باندش کهوی تقریباً دلتا هرچی دقا وقتی مستاسی سددی مثالو نوانی رسی هلمان خبریش که تقریباً سو جای تلاشی دلست جای تلاشی دلست بار تلاشی باندی چواد که حالتا تلپون کتل کهید تلپون غشتل کهید تلپون دفاره و بانه لطول کهید اجمات که او شه پکشی پیدا که بستاولی در شه پکشی که دی تلپون نخلی نو داقا که مشکل دلتا مسلمانان دفاره دخل دفاره الله رو باندیم که کرگاتی چی موز دو برن ریز فکر مفضلی که نیزی بستا چی کما پوستا با مراجعی چی کما پوستا با یعبانا سوی دو دفاره دو دفاره که بابا کشی نیزی دو زر خوالا چی را چی دو زر خوالا چی گرد سویلا چی طور مشکل دا پولیسی تا مشت جور دی الله رو باندی او دا نور ام سنات مشکلات مینون ام دلتا پر خلق باندی پرال چی پتاو سیدی دی خواغت دی جدی ندی او بنده دی ترافیکی سنجم دادی دادی دی هلمان خدا دا لون شهرانه دی پرتا دا تقریبا دلتا دا لار پر بیش بانی سوی دا خلق ترافیکی سنجم دا مارا او رج بیر بطنگ دی
بیرم منن سلامت تو سه کور بدن امدوم را کافی ده چه لند خبری پکار ده چه وکو
سلامت باشن. یک تماس دگر هم میگیریم بعد از اومیریم به برخ پیام ها. بفرمان سه رادیو آزادی است.
سلام علیکم روز جوری بخیر.
سلامت تو سه مهربانی لکم زه لکم زه خبری کنم
محمد یاسین پاره بخبر کنم خودت وقتیم کسیت کنم جوری پیره گوشی.
سلامت تو سه مهربانی.
نموش خوب زخبلا دا ار وقت کابل وقت زمو پر گلار بانی موی خود دا پولوس خواه دا مزاری و خنجان و پدا غیفار دا پولوس پر گیر پتنگ موز تی و خدا پسرنوت پدا غیفار دیر گیر وقتی شمکتا تا دا دا غدر کون که زد و بری فضول اکی مفکی ارال نا خنجان و منتقه دلتا پر جوریم سرطی وقتی پدا کندو خوزیم سرطی گیر وقتی پدا غلار زیر لکوم که سپیزر وقتا کونو
صحیح.
تشکر. سلامت باشین. شعیب عزیزی یک شنونده ما در پیام خود از کابل نوشته کرده که در زمانی که هر کی سفر میکنه و گفتن به شمول خودشان نخست از حوادث ترافیکی بسیار خوف دارن، بعد از او از رویدادهای جنایی مثل اختطاف و دزدی های مسلحانه و سپس هم رویدادهای امنیتی. امین از دایکندی نوشته کرده که در منطقه ایشان سرکا زیاد خراب است، شاروال توجه نمیکنه و ای باعث رویدادهای ترافیکی میشه. محمد ادریس خان از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که همیشه در منطقه ایشان حوادث ترافیکی میشه و گفتن راننده ها نشه میکنن، البته مواد مخدر استفاده میکنن و گفتن همچنان در راه ولسوالی المار و خواجه گوهر دزدا بسیار زیاد هستند.
مشفق لنورستان ولایت علی کلی دوی پر نورستان ولایت که هیچ پاخه سرکونه نشتن و بنان نو چه بدر تو ویم. اختر مینوال پکتیکات سخیلی کلی دیو ایزموش دیر توجل او دیر تشویش ترافیکی پیشو تاوی بسونه لبه احتیاطی چخه کار اخلی او ترافیکی پیش رمسته کیجی. بلاردون که لال آغا دلسوس لکندهار سخلی کلی دی وی جنی دی روران نشی کوی او دی نشو لکبل ترافیکی پیشی کشی زکری دوی لوی اندیشنه دی ترافیکی پیشو لدره کده لبالامرغاب او غرماچ ولسوالوی پا منسکی وی غل دیروی دا خبره حضرت الله روحانی کرده. مخلص لبادغیس سخلی کلی دی وی دی بادغیس حلقوی سرک منی دولت تریوه دا پوستی لری او کار هم نده شوی. مصارف بر اربکیانو کیجی او عملا پسرک کار نکیجی. رحیم الله فاروقی ل اشکمش چیر تخار ولسوالی ده تخلی کلی وی ده اشکمش او خان آباد چیر کندوز ولسوالی ده پر لوی لارا د اوغرقول په سیمه کې غله او انسان تشتون کې کسان زیات شوی دي او له خلکو څخه پیسې اخلي. محمد یوسف له ګرش څخه لیکلی دی وای ټکرونه زیات دي خصوصا د کابل په لاره د دې یو ترانسپورتي شرکت نوم هم یاد کړی دی چې موږ د کوم شرکت نوم نه اخلو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکلی دی وایي په لویو لارو باندې د بسونو چلوونکي عموماً نشې کوي او ترافیکي پیښې زیاتېږي. عبدالنصیب له کندهار څخه لیکلی وایي د معروف ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم چې د معروف ولسوالۍ او د کندهار ترمن سړک خام دی او ترافیکی پیش پکې زیاتی. او محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرون لیکلی دی چې اکثره حوادث ترافیکی د موټروانانو د بی احتیاطی له عمل رامنځته کیږي.
بله سرون صاحب، تا حالا تعداد زیاد از شنونده های ما که پیام فرستادن تماس گرفتن بیشتر از رویدادهای ترافیکی نگرانی دارن در انگام سفر. بدون شک طبیعی هست در بسیاری کشورها مردم زمانی که به سفر میرن بیشتر از نایه رویدادهای ترافیکی نگران می باشند، اما در افغانستان برخی نگرانی های دیگه هم وجود دارد از قبیل رویدادهای جنایی، دزدی های مسلحانه، اختطاف از این قبیل و همچنان رویدادهای امنیتی از قبیل انفجارها و یا حملات مسلحانه.
بله، نو په افغانستان که متاسفانه چه په سفر که یوازی یو غم نده، په نور زینو که به خلق یوازی ترافیکی پیش و ویریجه دلته یوازی را نده بلکه چو نوری هم دی. اوس دی تلفون لاری آوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید. سر
آوریم. بله آورو، لکم زای خبری که وی
کندار رو من دو نسوالی سر ده کلاشانی روز جمعه مست خبرو کن.
مهربانی که وی سر
مهربانی می داده چه دغه مور سره مانا ده مالی پیش دیره بعد دلم که ما ده دغه والی صاحب سده خوشتنه
ده پده موضوع ده لارو پا بارا که خبری وکی. کله چه لیو زای سفر که وی بل زای تا نو پا لارا لوی مشکل ستاسو چه وی؟ کله چه موتر که کشنه نو لوی تشویش مو چه وی؟ مثلا یو نفر وی چه پا لارا مو غلش که وی لغلو دار ده بل وی چه موتروانان سم ندی حادثی کیجی ترافیکی پیشی کیجی او دغه سنوری اوس بل اوریدون که لرو مهربانی
بفرمان. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهربانی صاحب خبری وکی صاحب خیر تاسو خبری و نکری بل تبه نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمان سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین شنونده عزیز، تماستان با استودیوی ما وصل است.
خبری وکی صاحب.
مهربانی صاحب
خبری وکی لطفانی و تجر. حاجی صاحب عظیمی و علیکم سلام.
سلام صاحب، خبر خدا دا پاول که اول تشویش زمانگ داغ دای که منگ یو دایت سفر کهو او مدرس پرتکیر بو اول تشویش مو دماین سره دی، ولی که طول لاره مو دا افغانستان طول لاره مو نعم ندی او مخالفین تسلط پیلدی حکومت تک و رات تک خیی پاغلارو بندی طول شخصی خلق سفرونه خیی حکومت هم پاغلارو بندی دی موتران زیو را دی. اول تشویش مو دماین دی او دوم تشویش پا موتر که که نستلو دوم تشویش مو دلار رشکور کو سره دی، دغلو سره دی، اتمن با پتغلار بندگل راوزی اتمن راوزی، ولی چیز ما در خوال پولیسان لدوی سر لسونه یو خیی او لپوستین پینزو سر اخوا تا کنهی وی تاسو دلتا موتر وش کهوی او بگل لوی تشویش مداره که خدای سر دقا علمان در کابل با پتر کم رسیگم بیا بالتا کم داکتر تا وزمه چیز ما تدالی وکی دی دیلار دی 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 خرابوالی لعمله چی پلچکونو مده ظالمانو پرولی دی پلونو مده ظالمانو پرولی دی سرکانی را دغار غار کلی دی نو دارا دره تشویش و امزه تشویشو ندی دی منگ دخل بوسره یو دی ماین دی یو دی دیغلو دی اول دلار دی خرابی دو دی
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم جناب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
بفرمایید.
با
بریالی ملا هلمند سنگین ولسوالی
مهربانی کوي بریالی صاحب
ولا روزانه په نارو تور سری باندې نن درې مورا د جدي څنګه بي داسې د سلام لایسنس خبر یاست خو دا ستاسو راځي د لایمر او د دې د شغلار پر مخ تړل شوی د سنگین د درایي څخه تر کې پوري خو خو د سنگین ولسوالی څخه تر کې پوري لا تړلې اوس په ضرور چې تقریبا نیس موټر مسل هیڅ شي پیاده خلک لا تکنه څنګه پر کوي دا چې د امنیتي ځواک چې دې ته کار کوي موږ د لوټو شوال صدا غشتنه ده چې دا
تاسو یې لارو دې باندې دوه خبره کوي البته دې موضوع دانه ده یو اوریدون که غلام نبی لیکلی دی وای په لارو چې کله خلک سفر کوي په تیره بیا د چا چې پاک کالی وي ژیره یې نه وي نو خامخا د وسلوالو طالبانو له لورې کښته کیږي او ځورول کیږي. محمد نبی بیا لیکلی دی چې وای په لویو لارو زما لویه اندېښنه دا ده چې اکثرا ترافیکي پیښې کیږي.
بله، بیشتر نگرانی ها تا حالا از حوادث امنیتی و همچنان رویدادهای ترافیکی در برنامه میکروفون شما از سوی شنونده ها مطرح شد. البته رسیدیم به پایان بخش اول این برنامه. در جریان نشر خبرها